مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبري وشي. خان پرون په سویس کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل او هلته دا خبري وکړي. په دغه پروګرام کې به د افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر بشپړه مرکه هم د پروګرام په دویمه نیمه کې یعنی د افغانستان په وخت له اتنیمه بجو وروسته درته خبره کړو. ښاغلی اتمر د سولې په اړوند مسایلو غږېدلی او ویلي دي چې د تاوتریخوالي د کمښت په معنا څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناتو سرمنشي د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې د نړیوال جام په لوبو کې مسابقه کوي او د امریکا متحده ایالتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکړي. خبرونه، د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. یون ستولتنبرګ پرون په بروسل کې د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د ناتو د تروریزم ضد ماموریتونو ته په اشاره وویل:
I believe that NATO has to be able to conduct combat operations as
زما په باور ناتو باید د جنگي عملیاتو ورتیا ولري، لکه څنګه چې مو ارتیا سره سم د بالکان او زی په هیوادونو افغانستان او نورو ځایونو کې کړی. خو پوګ مال کې بدا غوړوي چې کوم محلي ځواکونه تقویه کړو چې په خپل هیوادونو کې د تروریزم پر ضد وجنګيږي، ځکه تل به مخته د بهرنیانو په سترګه قتل کیږي. په ناتو کې اوس سوچ دا دی چې یوازې د جنگي عملیات نه کیږي، بلکې په دې فکر وشي چې موږ محلي ظرفیتونه څنګه زیات کړو، لکه څنګه چې په افغانستان عراق کې دا کار کوو. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د 2015 کال په جنوري کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت پیل شو. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو او ادارو پر روزنه، سلام مشوره او همکارۍ متمرکز دی. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 100 او 100 میلیونو افغانۍ او زیاته بسپنه ټوله کړې. دغه وزارت وایي نوریه نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه پیسې د ښوونځیو د شوراګانو له لارې ټولې شوې او بیرته په معارف لګېدلې.
په روان شوونیز کال کې د افغانستان د دېش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 100 او 100 میلیونه افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
نوریانا صدوی دغه پیسې د ټولګیو پر جوړولو، د درسي موادو پر برابرولو او خوانځیو ته د ځمکې پر ورکولو لګول شوی. روزګان، کندوز، غور او نورستان هغه ولایتونه دي چې د پوهنې د ملاتړ لپاره بسپنه پکې نه ده ټوله شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستان له عمومي شورا غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. حمد الله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استادو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت سلاکار د بلوچستان سرتاسري شورا سره په ناسته کې وویل چې د خاورې د دفاع لپاره لکه څنګه چې په خوا د قوم برخه اخیستې ده، اوس ته هم د دې ادرس څخه ډېر ځوانان تشویق کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خلکو ته خدمت وکړي.
د ښاغلي فیصل خبره په دې کتنه کې د بلوچستانو استازي غوښتنه وکړه چې د دوی له بې ځایه شوي کورنیو سره دې مرستې وشي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. کرکټ بورډ وایي دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت غرمه 12:30 د جنوبي افریقا په پوچفستروم ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی نن د افغانستان لسکن لوبډله په ډی ګروپ کې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویم لوبه د عربي متحده امارات په وړاندې ترسره کړي. له دې وړاندې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې سویل افریقا ته سخت ماته ورکړله. دغه لوبه لپاره هم افغان لوبډله پوره تیاری لري او ان شاء الله هغه به کولی شي چې په دې لوبه کې هم د افغانستان لپاره خیل سره وړاندې ولري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې تیره جمعه د نړیوال جام لومړی لوبه د اوو وکټو په توپیر له کوربا جنوبي افریقا وګټله. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات د ایران د پارلمان د یو غړي هغه خبره د خندا وړ وبلله چې ویلي دي که چا ولسمشر ډونالډ ترامپ وواژه جایزه به ورکول کیږي. د بې وسلې کولو په چارو کې د امریکا دایمي استازي رابرټ ووډ وروسته له هغه عکس العمل وښود چې د ایران یو وکیل احمد حمزه د ولسمشر ترامپ د وژلو په بدل کې د 3 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه. دا جایزه یې د ایران د یو وتلي قمندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ په توګه اعلان کړه. سلیمانی د نیری پر درېمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ولسمشر ټرمپ په امر د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. احمد حمزه ایران د پارلمان یا مجلس ډیر پیژندل شوی غړی نه دی. ښاغلی ووډ په جنیوا کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا جایزه د خندا وړ ده، خو تاسو ته د ایران د رژیم تروریستي پیوندونه څرګندوي. د هغه په خبره دغه رژیم د خپل چلند بدلولو ته اړتیا لري. شمالی کوریا وای نور خپلو هغو تعهداتو ته ژمن نه ده چې د اټومي وسلو او میزایلو د توغولو د زندولو په تړاو یې کړی و. دغه هیواد پر امریکا تور ولګاو چې له پیونګیانګ یې د لګول شویو ظالمانه او غیر انساني بندیزونو د لرې کولو لپاره د ضرب العجل په مراعات کې پاتې راغلی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د شمالي کوریا سلاکار جو یونګ چول پرون وویل دا اوس څرګنده شوې چې امریکا د شمالي کوریا د پرمختګ د مخنیوي او د هغه د سیاسي سیستم د زندۍ لپاره په خپل هدف کې بدلون نه دی راوسته. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د پیونګیانګ اټومي پروګرام له کبله د لګول شوې بندیزونو لری کېدو ته د 2019 کال پای د ضرب العجل په توګه ټاکلی و. خو په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سلاکار ویل بیا هم هیواد یې له امریکا سره د باور فضا د ایجاد لپاره د اټومي وسلو ازموینې او د لویو وچو وشتونکو توغندیو توغول ځنډولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره خپل دوستي ستایلې او دواړو رهبرانو له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وسمه د پاکولو لپاره په دوه اړخیزو خبرو کې د بریا عام بیانونه ورکړي، خو په دې برخه کې لږ پرمختګ شوی ځکه واشنگتن غواړي د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې پیونګیانګ له خپل اټومي وسلو لاس واخلي. خو شمالي کوریا وایي اول دې بندیزونه لرې شي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخواني کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای دي. پوتین په اساسي قانون کې نوي تعدیلات راوستلي او دې کار ته د داسې هڅې په سترګه کتل کېږي چې دغه اوشپته کلن سیاستوال غواړي په 2023 کال کې د خپلې ولسمشرۍ د څلورمې دورې تر بشپړېدو وروسته بیا هم په قدرت کې پاتې شي. په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، دفاع وزیر سرګی شویګو او د مالیې وزیر انتون سلیوانوف پر خپل څوکیو پاتې دي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي.
البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو.
خان او د امریکا ولسمشر پرون په سویس کې سره وکتل او دا خبرې وکړې. د افغان سیاستوال حنیف اتمر مرکم ته پروگرام کې درته خبرو. خاغلی اتمر پرون له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې ویل چې د اوربند د کمخت په مفهوم څوک نه پوهیږي.
څوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
دغه مرکه په دویمه نیمایي کې خبرو. او د پوهنې وزارت وایي خلکو له پوهنې سره سلګونه میلیونه افغانۍ مرسته کړې ده.
روان ښوونیز کال کې د افغانستان د دېرش ولایتونو خلک او اوسیدونکو د پوهنې وزارت سره 1.1 میلیونه افغانۍ مرسته ترسره کړې دي.
رازو لمړي مطلب ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی اسلام آباد او واشنگتن غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي. عمران خان دغه څرګندونې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په کتنه کې وکړې. دواړو مشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنې غونډې په څنډه کې سره وکتل. اخوا د امریکایي هیات او طالبانو د استازو ترمنځ نن هم په قطر کې مذاکرې روانې دي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د رهبرانو په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او مذاکرو موضوع هم مطرح سو. صدر اعظم عمران خان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پرون د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د 50مې کلنې غونډې په څنډه کې خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا ترمنځ په مشترک ډول مطرح موضوع ده. البته عمده مسئله افغانستان دی، ځکه امریکا او پاکستان اندېښمن کړي دي. د نیک مرغه چې موږ په ورته فصل کې یو، موږ دواړه هلته له سولې سره لیوالتیا لرو. دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو له لارې معمولي انتقال ته لیوال یو. د امریکا او پاکستان رهبران په داسې حال کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ مذاکرې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د مرکچانو دواړه ډلې به نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د شاهین په وینا د دغو خبرو هدف دا دی چې د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره خوندي چاپیریال برابر سي او پر مهمو اهدافو له حملو ډډه وسي. هغه دا چې پر مهمو اهدافو له حملو هدف څه دی جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې د موافقې د لاسلیک د وخت او ځای په اړه د امریکا او طالبانو لخوا پریکړه نه ده سوې. په پاکستان کې د طالبانو د سیاسي مشرتابه د حضور له کبله د افغانستان د سولې په پروسه کې تل د اسلام آباد نقش مهم بلل سوی دی. خو په ناروې کې میش د سیاسي مسایلو تحلیلګر عبدالله سنگر وایي د افغانستان د سولې په مسأله کې د پاکستان رول منفي ګڼل کیږي.
د پاکستان هلې ځلې د افغانستان د سولې په اړه صادقانه نه ګڼم. هغوی د خپلو هغو امتیازاتو چې د امریکا او نور نړیوالو څخه اخلي په هغه رابطه کوشش کوي، ولې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې دی صلح او ثبات برقرار شي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد کړی و. ولسمشر ټرمپ ویلي و واشنگتن پاکستان ته په میلیاردونو ډالر ورکړل، خو پاکستان پر همدې وخت د هغو تروریستانو پټنځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکیل و. خو اوس د ولسمشر ټرمپ نظر بدل ښکاري. هغه پرون له عمران خان سره په کتنه کې وویل
We've never been closer with Pakistan.
دوس پتیری هیڅ کله له پاکستان سره دومره نږدې نه وو. دا یو لوی خبره ده. بیا هم زه نه وایم چې موږ د دوه هیوادونو پتیر دومره سره نږدې وو. موږ د خپل اوسنیو اړیکو له کبله سره نږدې سیو یو. د افغانستان چارواکو په وار وار پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په مسله کې په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. دوی ویلي د پاکستان پوځ د هغو افراطي وسلولو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو رازو خان حکومت ته ضرب الاجل ټاکلی کوي. غوښتنې ته رسیدنه ونه شي ځان ته به اور واچوي. هغه چې د سې شنبې په ورځ د کابل په شارینه او سیمه کې له رسنیو سره خبرې کولې وویل ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورېندار او وراره وژلي. نوموړي له حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. اخوا له کندهار راغلی محمد نعیم جبار هم ورته ګواښ کړی. ملي امنیت ریاست د دوی په اړه باندې ځواب ورکړی او په دغه راپور کې چې خاطر پردیس جوړ کړی اوري.
په ژوندون له ژوندنه هیلی د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 40 کلن رازو خان دی. دی ګواښ کوي چې ځان ته اور اچوي، خو دلته د کابل په شهرینه او سیمه کې یې شاوخوا راټول شوي خلک دې کار ته نه پرېږدي. رازو خان د خلکو مني، خو وایي که یې غوښتنې ونه منل شي بل ځلې څوک له دې کار څخه نه شي راګرځولی. دی دا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو یې کال وړاندې دوه ورونه ورندار او د ورور زوی وروجلی
موږ د حکومت جواب راکې چې تب دا تر مان ولای په دا تر به تاسو کورس ته ورونه بشیدان کړو په بیال ته ماته نه راکې کومه نه حکومت په ځواب دې ته کورس هو په خپل ځان سره په خپلناسه بور وچوم تر به حکومت مان اخلاص شي
رازو خان د غشان وی لدی په هیڅ څلور میاشتې ورسره د ملي امنیت ځواکونو د نامعلوم دلایل لامل د دبل روټ ژوندۍ وړای او تر اوسه د ملي امنیت په بند کې دی په ورته وخت کې په همدې ورځ او همدې سیمه کې یو بل ځوان شي محمد نعیم جبار نومیږي او له کندهار راغلی د حمله ځان سره تیل راوړي او د ځوان سولو غوښ کوي خو خلک د هم خپل پریکړه را ګرځوي محمد نعیم هم د ملي امنیت د ځواکونو له بیا عدالتي څخه خبره کوي
دا کرا پر لسمه زما ورور شهید پښتون جبار چې د سلام شرکت په کندهار کې رسمي کارمند او د شپې د سکر د سفر درې کې د خواڅخه په کندهار کې په شهادت ورسېدی دا غرا ورسته امنیت ملي مسولین ول چې دا سړی نظم سره مجرم دی اته په شکمنو کسانو کې لانه دی
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د رسنوي برخې مسولون ازادي رډیو ته ویل چې په خوست ولایت کې کال وړاندې رامنځته شوې پیښه سیاسي اړخ درلود دوی وی د رازو خان رور د ترحکریزو فعالیتونو ترڅنګ له طالبانو سره اړیکه درلوده چې دوسیه وس د بګرام په محکمه کې ده خو د کندهار د اوسیدونکو محمد نعیم د ادا پاړه څنوي ځانمن کسان وی که حکومت په حق کې عدالت تامین نکړي د عام خلکو پر وړاندې بخپل ځانونه ژوندې وسوځوي او هغه محل به مسولیت د حکومت په غاړه وي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده د افغانستان د کونړ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي په بیلابیل ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په داسې 15 کلن پلان کار کوي چې لمخې د نختر او څېړیو د طبي ځنګلونو او د وهلو د مخنیوي ترڅنګ مصنوعي ځنګلونه جوړ شي دوی وایي لدی ځنګلونو بساتنه هم وشي دوی وایي په اسمار او ناړي ولسوالیو کې د پلان د تطبیق لپاره ابتدایي کارونه پیل کړي دي تفصیل د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د تیرو سلورو لسیزو په دوران کې د افغانستان د کونړ د نختارو ځنګلونه د مافیایي کړیو زورواکانو او وسلوالو ډلو له لوري وهل شوي او نورو سیمو ته قاچاق شوي دي خو د کونړ د کرنې ریاست چارواکو هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرنیزو شوراګانو په مرسته په کونړ کې طبیعي ځنګلونه وساتي او مصنوعي ځنګلونه پکې جوړ کړي د کونړ ولایت د کرنې رئیس انعام الله صاحبیا وایي چې د کرنیزو شوراګانو سره یې داسې تړونونه کړي چې له مخې به یې د ځنګلونو ساتنه او پالنه وشي
دا پنځه کلنه برنامه ده او نه یوازې دا چې د ځنګلونو احیا پکې ده بلکې د ظرفیت لوړونه او په دې کې د بعضي اړینو ساختمانونو جوړول چې هغه عبارت دی د چک ډیم نه هغه د اوبو ذخیره جوړول دي د اوبو سیستمونه الته عیارول دي او هم زمان کمی شوراګانې چې جوړې شوې دي د کرنې د ریاست په چوکاټ کې دا د تقویه کول او د نورو شوراګانو تاسیسول
د کونړ ولایت د کرنیزو شورا یو تنغړی سید میران وایي چې نو حکومت سره د شوی هوکړې لمخې په خپل سیمو کې د مصنوعي ځنګلونو په جوړېدو او طبي ځنګلونو په ساتنه کې مرسته وکړي
څنګه د علاقې سپینګيري علما ټول دې سره داشمنه وکړه چې دغه ونی چې کمی د دین تیرو لسیزو کې قد شوی دي دغه به رحمانه کار به نور په دې ولایت کې نه کیږي او پسې نور به نیلګي بنالو او دغه سره به کوم ته مونږه هر قسمه مالی ځاني تعاون کوو چې دغه پروژه مخ وړاندې لړ
یو تن قومي مشر وایي کو حکومت د ځنګل وهونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي چلن ونکړي د ځنګلونو د وهلو مخه نه نیول کیږي
که چېرته دا کټکیږي او راوړل کیږي په دې لارو دولت یې په ټکونو کې یا په ولسوالو کې بند نه کړي نو ولسونه دغه کار نه شي کولی ځکه په کور کلي کې ورته بدنۍ او قانون پیدا کړي
خو د کونړ ولایت د والي مرستیال ګل محمد بیدار وایي چې تر ډیره د ځنګلونو د وهلو او د لارګیو د قاچاق مخه نیول شوي او په دې تړاو ګڼ شمېر کسان نیول شوي هم دي
تاسو کې مابس ته مراجعه وکړئ په لسګونو قاچاقبران مو نیولې دي او عدلي قضایي ارګانو ته معرفي کړي باندې دي او فعلا لپاره په هغه مناطقو کې چې هلته داعش او طالب مسلط دی ممکن قطع شوي اوسي او قاچاقي په قچرو یا په خرو باندې مختلفو خواو ته یوړل شوي
د کونړ ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې د دې ولایت سباندې 300 زره هکتار غریزي سیمې د نخترو په ځنګلونو پوښل شوې چې په تیرو سلويختو کلونو کې سلويخ سلنه په ناقانونه توګه وهل شوې او قاچاق شوې دي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ایران د طالبانو ملاتړ زیات کړی او په افغانستان کې امریکایي سرتیری په نقشه کړی. دا د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سره لیک دی. تر دې عنوان لاندې راغلی دی چې د متحده ایالاتونو او ایران مخبزیتي دونکو کړکیچ دا معنا لري چې افغانستان د واشنگتن او تهران د نیابتي جګړې په ډګر بدلېدلی شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا جګړه د امریکایي ادارې د هغو هڅو په وړاندې ګواښ بللی شو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې غواړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تدریجي وتلو ته لار پرانیسي. د ورځپاڼې په باور امریکایي چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران د هڅو د پراختیا لپاره ګواښ کړی و. واشنگتن ټایمز د جنو سرچینو په وینا لیکي چې استخباراتي کړي له طالبانو څخه د تهران لملاتړه سمې خبرې دي. ورځپاڼې د یوې سرچینې په وینا لیکلي دي د هغو طالبانو ترمنځ چې د ایران په مشهد کې اوسي له هغو طالبانو سره چې د پاکستان په کوټه کې اوسي اړیکې موندل شوي دي. په کابل کې د امنیتي چارو او له تروریزم سره د مبارزې د برخې څیړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې ایران به د طالبانو په څیر ډلې پیاوړې کړي څو په افغانستان کې امریکا او د هغې متحدان په نقشه کړي. ښاغلی اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې هم ایران ته ارزانه دي او هم اسانه، خو افغان چارواکي وایي پرې بنشتي چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. بل چاپی خبرونه نیو هیومینیټیرین بیا د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ ته بل اندیشنه لري. د خبرونه د مرستندوی ډلو په وینا لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ تاوتریخوالی شای ډیر افغانان مجبور کړي چې افغانستان ته ستنه شي. د خبرونه په باور د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د ایران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی تر وشل وروسته د اندیشنې زیات شوې. سلیمانی د جنوري په دریمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د بی پیلوټ الوتکې په برید کې خپل یو شمیر پلویانو سره ووژل شو. خبرونه لیکي ایرانی چارواکو تیر کال هم د متحده ایالاتونو تر بندیزونو وروسته یو شمیر افغانان خپل خاورې شړلی وو. خبرونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا خبر ورکوي چې د جنوري په لومړیو دوو اونیو کې تر لس زره ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې دننه بیا سیاسي بې ثباتي ده. د تیر کال د ولسمشۍ د انتخاباتو یوازې ابتدایي نتیجې په دسمبر کې وروسته له اونیو ځنډه اعلان شوې دي او د وروستۍ نتیجې اعلان لا هم معلوم نه دی. د خبرونه په باور په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبري بیا پیل شوې دي، خو لا هم څرګند نه ده چې د افغانستان حکومت به څه نقش پکې ولري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوښتي. د لبنان صدر اعظم پرون ژمنه وکړه چې نوی حکومت به د مظاهرچانو د غوښتنو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. په دغه هیواد کې د اکتوبر په 18مه د حکومت ضد پراخې مظاهرې وشوې. دوی د اداري فساد پر ضد د مبارزې او خپلواکو تکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه درلوده چې وکړای شي د لبنان د اقتصادي بحران په وړاندې مبارزه وکړي. صدر اعظم حسن دیاب دا هم وویل چې هڅه به وکړي لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې ډیر زیان ګاللی راوباسي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د لبنان صدر اعظم حسن دیاب پرون سیشن بجمنه وکړه چې د نوې تشکیل سوی حکومت به د مظاهرچانو د غوښتنو د پرځای کولو لپاره اقدامات وکړي. مظاهرچان د اداري فساد پر ضد مبارزې او خپلواکو تکنوکراتانو د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې وکولای سي د لبنان د اقتصادي بحران پر وړاندې مبارزه وکړي. د لبنان د نوي حکومت تشکیل د څو میاشتو لپاره ځنډول سوی و. حسن دیاب زیاته کړه چې دیبه لبنان له اوسني اقتصادي بحران څخه چې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه بلل سوی وباسي. صدر اعظم حسن دیاب دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې ولسمشر میشل اون د نوي کابینې فهرست تصویب کړ. د لبنان صدر اعظم دا هم وویل چې د صدر اعظم په توګه به یې لومړی سفر عربي نړۍ ته کوي، په ځانګړي ډول خلیج ته. حسن دایب نوی حکومت د ژغورنې ډله وبلله. هغوی ویل چې په دغه هیواد کې به د اقتصادي او مالی بحران پر وړاندې مبارزه کوي. هغه د کابینې تر رسمي اعلان وروسته وویل چې د کار وخت رارسېدلی دی. په دې نوې شل کسیزه کابینه کې هغه کسان هم شامل دي چې د دودیزو سیاسي ګوندونو غړي نه دي. د ایران له حمایت څخه برخمنه د لبنان حزب الله ډله او ولسمشر میشل اون د حسن دیاب عمده ملاتړی ګڼل کیږي. حسن دیاب د دسمبر پر 19 په داسل کې د نوي حکومت د تشکیل لپاره وګمارل سو چې په دغه هیواد کې پراخې مظاهرې روانې وي. په لبنان کې پراخې مظاهرې د اکتوبر پر 18 پیل سوې. تر دغو مظاهرو دوی اونۍ وروسته سعد حریری د صدارت له څوکۍ استعفا وکړه.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی را سر و سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
په جګړه ځپلې هیواد افغانستان کې د ښځو نڅاته په ټیټه سترګه کتل کیږي، خو په دې وروستیو کې یوې ښځې د دې تابو ماتولو هڅه کړې ده. فهیمه مرزایی هغه افغانه ده چې په کابل کې د عرفان په نوم د سما د نڅا یو ګروپ او ښوونځی جوړ کړی. دا چې سما نڅا څه ده او فهیمه ولې دغه نڅا ته مخه کړې، ملالۍ بشیري په اړه معلومات راکوي.
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو ګروپ جوړ کړی. دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي. سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده. صوفی اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي. دا نڅا له 14 پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه. د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي. عموما نارینه دا نڅا کوي. فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینه وو ته سما نڅا ورشي. دا وایي زه پر نڅا خوند اخلم. کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابدې یم د ژوند ستونزې مې لرې سي. د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهوره دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ ازادي رادیو .com باندې د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاسم زواک لیلمند لیکلی په افغانستان کې 400 بیګونه انسانان وژني. د خلک د اسلام له کرخي وتلې دي. واحد مدقیق له لوګره لیکلی خدای دې وکړي چې نور د هیواد ته سوله راشي او جنگ خلاص شي. تازه خان سمسور له نګرار لیکلی د افغان سولې پاک له د پاکستان هر رنګ وعده دروغجنې دي. بشیر حبیبزی هم لیکلی انشاء الله د ازل سوله راځي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب لیکلی د افغانستان سوله اصلا د پاکستان په لاس کې د اوکو غاړي سوله راتلای شي. د زابل شاجوی څخه مشال لیکلی د ایران د پارلمان یو وکیل د ترامپ پر سر جایزه اعلان کړه، خو د افغانستان یو چا هم د پاکستان د کوم جنرال پر سر جایزه اعلان نکړه. او همدارنګ د زینو نورو اوریدونکو سمسون هم درته وایم. حمیده نظری د قالات لیکلی طالبان په سول او اوربند هیڅ باور نه لري. کریم شیدا د غزنی لیکلی پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې د سولې غوښتون کې نه ده. او انګار خروټی لیکلی د شکین څخه عمران خان ته اړتیا نشته چې د افغان سولې په اړه له چا سره خبري وکړي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته موغغنی ولې په دویم نیمایي کې بچي په څو شیبو کې پیلېږي. د محمد حنیف اتمر سره د ازادي رادیو ځنګړی مرکه درته خبره کړو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ولرو. خو اوس چې په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي، ورزو مهم لنډو خبرونو ته. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افراطي وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا مهمه وبلله. د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې خلکو د پوهنې د ملاتړ لپاره تر 300 میلیونو افغانیو زیاته مرسته کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغان بلوچستانو له عمومي شورا وغوښتل چې خپل ځوانان په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د دې شورا له استازو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړه. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه کم عمره ملي لوبډله نن چهارشنبه د متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه لوبه د افغانستان په وخت په 12:30 بجو پیلېږي. افغانستان او امارات د 2000 کال د 19 کلنو کم عمره د نړیوال جام په لوبو کې سره مخ کیږي. افغانستان تر دې مخکې کوربه جنوبي افریقا مات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه ډیپلومات رابرت وود د ایران د پارلمان دی وغړی احمد حمزه هغه خبره د خندا وړ وبلل چې ویلې دي کچا ولسمشر ډانلډ ترامپ واجو جایزه به ورکول کیږي. د امریکا په سنا جرګه کې پرون ماسپښین د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا یا محاکمې رسمي بهیر پیل شو. ترامپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې سنا جرګه یې استیزا کوي. په پرونۍ غونډه کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکرات سناتورانو د قواعدو، مقرراتو او نورو مسلو په اړه یو بل سره لفظي شخړه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل نوی حکومت تشکیل کړی چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون ځینې پخواني کلیدي چارواکي پکې پر خپل ځای پاتې دي. د ازادي رادیو لارې مو مهم لنډ خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا ولولئ. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي په کمښت باندې څوک نه پوهیږي، باید اوربند وشي. د ملي امنیت دغه پخوانی سلاکار چې ولسمشري ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دغه خبره پرون په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه هم موجود وي. طالبانو ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له 2 ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره احمد تکل ځانګړی مرکه کړي او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم خپور شیم.
اوربند خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربند ژمن ووسي، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربند زموږ د لسهاوو هیوادوالو ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یوه نتیجه ووسي. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو دپاره به یو ډېر ښه پیل ووسي او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری ووسي. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی شي، چې امید دی دا بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور یې وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند ووسي، په ټول هیواد کې ووسي. فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسي او په ځینو ځایو کې ونه ووسي. او کچیری هم دا د یو موقت وخت د پاره ای تر څو چې د صلح خبري شروع سي، بیا هم یو ښه زیری دی، اما ټینګار په مودای چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اور باندې.
یو نظر چې دلته ویل کیږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډیر ډاډه نه دي پر خپلو قمندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي، په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اورېدلي دي چې ولې باید اوربند ونه سي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نو اوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا شي، اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي نو دغه کشنی مخالفتونه باید اهمیت ونه لري، دا باید د لارې سیسته کی او دوی باید هرومرو د اوربند لپاره ژمن اوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه ای. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سر و کار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په هکله ای چې باید د افغانانو ترمنځ سي. نو دا دواړه موافقتنامې باید امضا سي او د دواړو موافقتنامو دپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړي، دا به نیمګړی پاتې سي. هرومرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو او د دواړو اړخو دپاره دوې موافقتنامې باید آماده سي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلي دي چې خپله موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې صد سود موافقتنامه دې امضا شي، اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبري پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه تر سره سي، او بیا دواړه موافقتنامې دې په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت دپاره وړاندې سي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، که بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ دپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقه کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقه کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي، دا ټول زموږ دپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډېره ضروري خبره ده چې هم طالبان، هم د افغانستان حکومت او مشران، او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو دپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده، او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یا د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا، او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ سي. ولی صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایښت ونه لري. د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غشتنه ده هم ده منطقی او ده جهان غشتنه ده در طول غشتنی سی سر را طولی کری پیوزه که اجماع جوریجه چه صلح باید پر اسلامی جمهوری نظام که راسی او وساطل سی پر دی خاطر دا یو سیاسی سلیقهی غشتنه نده دا یو حتمی مرام دی یو حتمی ضرورت دی ده صلح ده پایش ده پاره د نظام حفظ حتمی دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي رادیو ځنګړي مرکه واورید چې احمد تکل کړي و. خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولای شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم واوري.
ازادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر سوم. په دې خبرونې کې بیا هم موږ په تیر اونیو کې ستاسو ډیر زیات پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې د واورو د اوریدو له کبله په بلابل ولایتونو کې زموږ خلک د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او د غرض سیلابونه راغلي دي په ځینو ولایتونو کې. موږ په تیرو اونیو کې هم او نه یوازې په دې خبرونه کې بلکې د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې هم د اړوندو چارواکو سره پر دې موضوع باندې بحثونه کړي دي، مرکې مو اخیستې دي او تاسو ته معلومات درکړي دي. خو دا ځل پر دې سربېره پر نورو موضوعاتو هم موږ ته ستاسو پیغامونه را رسیدلې، نو لازمه ګڼم چې ټولو اوریدونکو ته وار ورکو او د دوی مشکلات واورو او وکولای شو دغه ستونزې تر اړوندو چارواکو پورې ورسوو. نو نور وخت نه نیسم، راځي ستاسو راغلي پیغامونه واورو چې په دې ونه کې مو مشترسته ولیدې.
زه د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ یم. دای په شوند ورو ده چې یې فرمول باندې واره ووري چې لاسه تم په غره کې الا څو عمر فل ما شومان مو خوشیان مو زړه په فیصله فل ما روان مربي نه وته مو زه غاډي ورسې دې په پیغام دې په پیغام دې واشره
خبره واری واری ما ناری کړی دی. خدای دې آزادی مسول مربوطه ارګانو چارواکو تر لوړپوړو ورسي هلته د نوبار ولس دوه درې نفاره اوس له یخسه شهیدان شوي دي. شپخانه چانه د دولت نه د جوړه کړې، مکتب نه لري، پوخ سړک نه لري، پول نه لري، اوس دا لارې دي پر ټولو خلکو خلاصې دي. د نوبار په خلکو د واورې له لاسه باندې یو نیم متر واوره پرته ده. خلک په سختو ستونزو او مشکلاتو کې دي. د خدای دې وکړي لوړ پولې چارواکي زما غږ واوري او دا خیره موسو کې اجازه ورکړي چې لارې خلاصې وي، یو غم یې وخوري، خواړه یې شی ورورسوي، لارې ورته خلاصې کړي، شی ورورسوي. والسلام په احترام.
الو زه خو نه در خبره کوم لوګر نه یمنګ په لوګر ولات محمد غیر سوالی کې به در کډیره واور سره لارې ټوله باندې دي په دې هله چې مونږ ته لار خلاصې کوي.
زه دې ازادۍ رادیو ته دا پیغام پر کوم چې پکتیا ولایت کې او زیاتې واورې شوې دي. دلته قیمتي ده، بیخي زیاته. وړه په درې زره درې سوه کلدارې دي. تجکي وړه غوړي چې دي په اتویس سوه روپۍ دي شپاړس لیتره. تیل چې دي په پنځه نوي کلدارې دي. دغسې لرګي او دغسې بوره ډېر شیان جګ شوي دي. د حکومت نوین دا هیله ده چې په میرتونو لږ غور وکړي. د پکتیا خلک یا خصوصا د افغانستان خلکو ډېر غریبان دي او څه احتیاط مرسته سره وکړي. خدای په من.
السلام علیکم، زه جان محمد صالح د کونړ ولایت د چپ د ولسوالۍ څخه تاسو سره مالک نیول نه دا چې چپ د ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ او خلک یې د کلو بانډو اوسېدونکي دي او دلته د ډېرې زیاتې واورې د ورخ واورې باندې خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې د کلي او د ولسوالۍ تر منځ رابطه ده شوې او خلک تګ راتګ نشي کولی. او دویم غوښتنه مې دا ده چې که به خلک درته وسي کې دا ټول دا ضعفه کمزوري خلک دي چې سر کوټې کې چې منانې معلولین دي. نو زما د ازادۍ راته چې دومره آواز دی ټول چارواکو ته ورسوي دې دې ورځ هره کس عجیب مرسته وکي او د مرستې وړ ډول سلام مستران
ویل دغه وګورئ چې هلمند نه زاده ولسوالۍ ته غیږو پر موږ درنې واورې سوي دي. وروسته خبره دا ده مزلارې بندې دي، مشوراکي موادو ته ضرورت لرو او پاتې څو درې کسه د واورې له امله مړه وژل سوي دي. مشخلک ټوله درنې مرسته ضرورت لري. موږ د لمده سره دا ښایي چې زموږ سره مرستې وکړو.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. او سخت واورې بارانونه شوي دي کابل او کندهار ته. نن لاره بنده ده او ډېر مسافر په کندهار کې ایسار دي او سخت بارانونه ورېږي. مسافر ډېرې ستونزې سره مخامخ دي. موږ د حکومت څخه غواړو چې د دغو مسافرو ته چې خوراکي مواد ورسوي او دغو سمدستې وکړي د کندهار پارینو مینه کې پراتې. او په اخیره کې د ازادي راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې موږ د دوه وا خراکه او زموږ خبرې نه په نغه نشرای په مخه مو خاصه
درنو دوستانو ستاسو ستونزې خو مو واوریدلې. دا چې په روان ژمي کې پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزارت تیاریانې او اقدامات څه دي، څه یې کړي دي، څه به وکړي، په دې اړه به معلومات د دې وزارت له مرستیال موتی الله صافي څخه واورو.
ټول ولایتونو کې 122 میلیونه نغد پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجې په ډول هلته موجودې دي. د دې ترڅنګ 10,000 کورنۍ ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول د پاره مونږه آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. ترڅنګ 144 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم مونږه په مرکز کې ککل کمزای کې واقع حادثه کیږي حالت د پیسې نقد رسول د ولایتي استرار کمیټې چې دغه مشري مربوطه والیان کې هر ځای کې ضرورتي موادي توزیع مونږه هغه ته رسول. د ترڅنګ د ژمنۍ پلان د چې ژمنۍ پلان مونږه اداره طرح کړی ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطه ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي. دا پلان چې ټاکلې ده چې 10 میلیونه ډالر به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په څلورو برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدا امکان شته دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعاً 338 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,000 کیلومتره سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ چې کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1,500 کیلومتره سړک دا به د کلیو او بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2,500 کیلومتره سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه یې چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري. د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرین وزارت دی چې مهاجرین وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي. د شلټر په برخه کې، د سرپنا د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبور لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند د ماهیپار او د لارو کې هیڅ دا ټول دربند نشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه له هغه نن په دغه ولایت د سیاسي دور شوالې دا نړیوالونه یو جهالانه شمو ته د هوا حالات سر مخان کې نشر کړی. دا هوا حالات چې راتلونکي په دې کې ډېر مانا نظر. السلام علیکم.
ستاسو نه مننه کوم وروره چې موږ ته مو دا پیغام رسولای او خپل نظر مو را سره شریک کړی دی. ازادي رادیو هم د همدې ضرورتونو پر اساس باندې دا پریکړه وکړي چې د خپل اوریدونکو سره د هوا حالات شریکي. البته په اوسني موسم کې چې واوري ډیر وري او زموږ ګران هیوادوال د اړتیا لري چې په هوا باندې پوسی او خپل سفرونه تنظیم کړي خپل اړتیا ورسره پوره کړي، نو په همدې خاطر ازادي رادیو دا پریکړه وکړي چې د هوا حالات تاسو ته موږ برابر کړو او په خپل سهارنۍ او مخصوصا په ماښامنۍ مجله کې درته وړاندې کوو. بیا هم ستاسو نه مننه کوم ورځو نورو دوستانو ته چې د مختلفو ولایتونو څخه بیا هم موږ ته خپلې ستونزې راستولې دي.
کندهار ښار او مختلفو د کندهار د پولیسوالیو کې د استادانو د تدریس څلور نیمې میاشتې پرته چې د وزارت معرف د خوا څخه استادانو ته معاشونه نه دي ورکول شوي، که دغه لړۍ همدغسې روانه وي د پوهنې په بهیر باندې منفي اغېز واچوي، نو زما د دوی ټولو په نمایندګۍ د وزارت معرف څخه غوښتنه دا ده چې پر خپل وخت باندې دوی ته معاشونه ورکړي.
موږ د ګیزاب د ولسوالۍ دوره کوم. زه غواړم چې زموږ په وطن کې موږ ښه په کمزوري کې نه شته، پل نه لرو، سړک نه لرو، او یو مکتب مو چې د په نامه دی چې د داود خان په وخت کې مدرسه وه، اوس د ظالمانو د وطن له خاصه چېرو تیار شوی دی. زه غواړم چې حکومت په دغه وکړي چې دغه مکتب مځکه را وګرځي، بېرته نوې په داود خان په وخت کې مدرسه وه چې اوس لیسې مکتب په صفت باندې معرفي شي. ورسلام
سلام وایم د ازادي راډیو پر کارکوونکو، دوم سلام وایم د ټول افغانستان په مسلمانانو. د دغه سولې و جوړې خبرې چې دي، زه د کندهار سید جلال جلالي صاحب خبره کوم. دا د سولې خبرې چې دي، دا باید چې په دغه شکل وشي. دغه په کوم کتاب کې دي؟ طالبان وایي چې موږ شریعت کوو او موږ شریعت غواړو او شریعت زموږ خوښ دی، نو په شریعت خدای دی چې اول دواره باید چې د سولې اول ټکی وربند وي، وربند باید چې وسي. ولې خدای تعالی هم دغسې وایي، د خدای تعالی رسول هم دغسې وایي، عالم هم دغسې وایي، امی هم دغسې وایي، زوړ هم دغسې وایي، ځوان هم دغسې وایي، مؤمن هم دغسې وایي چې وربند شي. چې واور اخیستي نو باید چې دغسې وکړي. دا حکم د هر چا دی، هم د خدای تعالی دغسې حکم دی چې مسلمان ور اخیستی د مسلمان ته ور مړ کړ، هم بشر دغه وایي، ټوله دغه وایي. نو د دې خو دی ولې ځان کاږي؟ نو وربند خو ښه خبره ده، وربند خو بېخي ښه خبره ده چې پنځه مري، نیم ګیلا نه مري، یو ګیلا نه مري، نو څوک چې وینه یو څک وینه ګیلا نه تویږي. نو دا تر ټولو ښه خبره ده چې وربند وسي، بعد هغه خبرې سره وکړي. د اسلام نظام اول دواره د وربند څخه شروع کېږي. السلام علیکم مخته مصطفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د مرکز نه تاسو ته جریان کې مو دا پیغام پرېږدم. زما خپل پر مرکز باندې جلات محمد سید جمهور ته دا پیغام دی. حضرت خدا غوښتنه ده چې دلته په مرکز لشکرګاه ښار کې د احمد شاهي مینې شهرت چې دی قریب درې زره اووه سوه شن مرې چې هغه د وخت حکومت چې دی هغه کوي کړي دي، خو لا تر اوسه پورې کار نه دی بشپړ شوی. دا کار دغه نمرې په دیارلس سوه درې نوي کال کښې خلکو ته ورکول شوي دي. اسناد په لاس لري، نو پیسې یې ټاکل کړي دي، خو لا په پنځه کاله کښې کار بشپړ نه شو. نو هیله لرو چې دا موضوع دي ونیسئ، خلک ډېر په عذاب دي، دا پیسې یې په بانک کښې ټاکل کړي دي، تعرفي واویزونه په لاس لري، نو دا موضوع تر اوسه پورې لا هم ګونګه پاتې ده. هیله مو دا ده چې دا موضوع باید جدي شي او نهایي شي او خلکو ته خپل نمرې ورکول شي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه روحالله رحیمي د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا پیغام د ازادي راډیو د حتمن نشر کې د کونړ ولایت د پنځه ولسوالیو د دوه د نورستان او درې د کونړ ولسوالیو عمومي سړک چې سما غازی آباد نړۍ چاندیش او بردي مټار ولسوالۍ عمومي سړک ډېر سخت خراب شوی دی، او حکومت هېڅ غم نه کوي چې د غرو ځانه ته په سره او موټر ته خپل کوي. ما دا پیغام ده حتمان ازادي رادیو ته خلاص شي حکومت نن دا وخته چې دا هر څومره پراخه واسطي دا وجو کې وکړه.
السلام علیکم آزادی کارمندان و اوریدون کو ته سلامونه وکړي. وړاندې کوم هیله ملي د شروع جوړ کړي خبر دا یو چې په پراه ولایت کې د شبکې چې باور وکړي ان ډیر ځکه وخت هم څلور ساعته وي خو دا څلور ساعته له بده مرغه چې د انټرنیټ او دا چې کار نه کوي په سم مفهوم دا باندې کار نه کوي. نو زما هیله دا مخدرات او مسلمان خبره ده چې دا کاپان دي چې هر شبکه چې باید خپل خدمات سم کې ځکه د خلکو د ډیرو مشکلاتونو سره روختي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله دې مسوره تاسو هم پر خدای سپارو او بیا هم مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیموستون سیموس سره شریک کړي دي. ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام لاله ستاسو ستونزې اړوند چارواکو ته ورسي. نو که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شئ سیموس سره شریک کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې درته خبرو کو. په دې سره موږ د نن ورځې د خبرونه وخت هم پراسو او مخکې تر دې چې خدای په منی وکم د خپل همکار تایر شانخه مننه کوم چې د دې پروګرام په تنظیم کې را سره مرسته کوي همکاري کوي او تر بلې خبرونه تاسو پر الله سپارم. خدای مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مسافر غنڈے والا اڑما مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنڈے والا اڑما سمر سخت مزل وہ پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھے مارا اور غنڈے والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنڈے والا اڑما مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غنڈے والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مارا اور گندے والا اڑیما سوائم غد میں نوزی درتا ہوں چیز میرا پیگی ہر سوائم بجنے نو سوایم غږ مې نه وزي. اوس هم دومره مزل وکړم درناوه تختم زما ګرانې ستا د دیدن هیله مې برباده شوه. هر یک دن مې وجود احساسومه چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هېره ورایاده شوه.